کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13مه. د دې خبرونې د پایل په لنډو خبرونو کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال در سره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان شوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید اتی 50 کلن وو او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او سالمو بوختیاو د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالت د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځنګړي ډول په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو مصروف سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه دي له زندانه خوشی کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانې مخې ته پر لته په وینا کې ویل چې په تیرو 4 کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوږ د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډېره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونې کې راپور خپرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې دي کنارنه دي زیاتره دې ته ځنه شي کوي چې ولاړسي.
ساتو په ژغ ځینی سبتوی پیغامونه هم خبرو. او ری چې اوکراین نن ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېسارې ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبري خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودی په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل او ریښو ترغمخ کې ورزو. زابل ولایت ته هغه ولایت چې څاته د یو ماښام د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته اړولای دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زده او نقیز راپورونه خپرېدل. د خپرونې په پیل کې د زابل له یو محلي خبریال عیسا قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پیښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلي کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره زوري برمې ته څو ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیات او ماشینری لپالیات ورسته بلاخره نن غرمای ولس بجی باندې کار نتیجه ورکړه. غو ماشوم راوخوت خو بدبختانه چې ماشوم پل ژوند لاس ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره درې ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار د لا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه سي 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته وو. وروستي معلومات دا چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولسونه ور باندې خوابدي وو.
د زابل محلي خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ویدلې وو تر زیاتو حادثو او خوارو یو روسي بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویړ نن رسنوي ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه استاس تو جریان کې واسلې چې څوره زو را په دیو خوا په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلې وو. نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لویدلې وو، هغه تر زیاتو حدسو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی هیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حدسو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومنداني قومندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د استلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځم بنا وخت د خپلې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله په افغانستان کې د ودی په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسلواله ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسلواله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ په هیغو چې داعش په حقیقت کې په بهرانيانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتي لري. اروپا کې زموږ د گاونډي او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګ نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذ یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لې واوښتې پرې دغې وسلوالې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی پر راپور کې مو وردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابر زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده، را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونې ته شرغ لسته، ستاسو نظر ته چې واقعا د اشتاله د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه. سلامونه او نیکې له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده. و دې چې موږ د اخیر واقعا چې ګورو چې د جمی دغه ډېر سخت شپې شی بي دوی ډیر عملیات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کیږي او د دوی فعالیت به ډیریږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې پیدایش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دی؟ فکر کوي چې هغه پخوانی غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان ووسی کېدای شي ډیر جلب جذب غوي وکولای شي، ډیر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسی دا غو لیکو ته. خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارات پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
ما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید دغه ترنګلی حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان بلې خواته کوي، نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی، ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راستي.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي، دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسی، په افغانستان کې امن وسی، افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسی او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیری واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې کېونه کې دوی ته به دا ور بده دوی لمن ته ورځي. اول باید د پاکستان څخه شروع کی، اول باید الته دا خونسا کی، هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرۍ د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېر مننه اسمت الله علیزای و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال را سره څرګندونې کولی. ازادي رادیو ته غوږ یست، وړاندې په خبرونه کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خبرو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی دی چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړي دي. سفی الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د را ایستلو مسلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کمګړې څه باندې 1,500 افغانان کاناډا ته رسېدلي، په څونیو کې 460 نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د را ایستلو لپاره اساسي ژمنې کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه 40,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کېږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د رسیدلو افغان کډوالو د استوګنولو چاره هم په چټکی نه پلی کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنیدو سره له افغانستان تر یو لکو څلیر ویش زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو په نوښت باندې وېستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري؟ په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شغلی دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه ازادي رادیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامی مرد آرسو دیتا سی باید جنگ پایتا ورسی، دا ایچ مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول، نو جنگ دی دوام پیدا کرده و جنگ هر ورس سی افغانستان تو کماسی بو زیان رسوا غاله دا فقر لده خمسایل نو پا مراتی بو زیان بارو د فقر د مسکنت لوجنه یو نفر مو پورت کی مرګومیر نه لرو، ولی جنگ کی سلګونه نفر پورت کی مړو زوبل کېدل د دواړه خلونه. دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. وایي موږ تسری وکړو چې موږ حواله حڅه دا وسی مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوه کې مذاکرات او تمرکز بیا غته د شپږ مسی د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي پانه رشیدي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامی اقدام وکړو. نو موږ کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بیساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگتن خبرداری ورکړي چې روسیه بهانې لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو څلور ساعتونو کې له اوربان څخه شپېته ځله سرغړونې شوې دي چې دا بیساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پاوز وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را پدې خو له بیلتون غشتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لښ تر لښه 12200 کسان وژل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینی مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر اتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مو پیلوي مخه ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې د روسي حکومت دغنن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلنکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپل وګوري او جرمني او فرانسې دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون پر وړاندې خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل د شهر نو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اسري ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزي او جونې د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورځي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خود
نه ده هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینې نږدې درې کال وړاندې د شهرینو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابر کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونم ما بسته کده بودیم.
با کما ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواکه هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. موک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو. چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسیدل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او موک ورتکارو کرو.
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو ل بیا ځلی واکمنۍ دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو ل لوري غوخل شوی. ل پلازمینه کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نغواړي نومي په دې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو ل ورتګ وروسته تریوي ونی دکان تړلې او خود اقتصادي ستونزې لامل اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ورغورځي. دغه مرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابلو برخو کې خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سه مهیده دا تکمن ته په مطمئن ډول ډاډ را کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالي سبب وګرځي.
دغه مرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خنورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي چې لاملې د دوی کار هم پکې شوي دی. یو شمیر انجنیر مرمن چې مخکې بعد ځان سنگرولو لپاره سنگر زینو تتللی وای اوس د اقتصادي ستونزو لامل او د طالبانو لویری د خپل دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکو شبنم ازادي رادیو ته ویل
مشتاس پوهی جو هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلی دی او اریشان چې د مسلک تر څنګ یو ټول هنر هم دی. د طالبانو پر اتاک سره شز وسته په خو پر کوم اریشکاو ته نسی د معلومدار خبر د سکه دی وی خو اقتصادي مشکلات یا د بل خو د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې سي د کانارنې د زیاتره د تزنه شي کوي چې بلارسي.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه کابل طالبانو ونیو د سنگر زینو لوهې او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویو جنو عکسونه پکې وو له سنگر زینو لری کړل شول، خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویر لامل دا کار کړو. د یادونه د چنن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځې نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د جنو زکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیرې خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوال ټولنې د جنو زده کړو مرمن ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. ومغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څوایي ملالی بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جرنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جرنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه مړی وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک $1 میلیارډ پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارډ یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارډ د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د توان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونه په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په فایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د خبريال کې سلولو چې وایي طالبان ورته زنګ وه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او کدا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان لواک وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او جورنالیزم نو، خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې دوی لسیزي ورسته کله چې افغان حکومت سقوط سو په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګانی او تر 200 زیات چاپي رسنۍ فعالې وي. ورسته ولول چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنې دو ورسته په افغانستان کې یو اویا تلویزیونونه، شپږ ډیر چاپي او انلاین رسنۍ پاتې شوی او رادیوګانی هم پر نیمه درېدلې دي. په دې مقاله کې ولول چې د رسنۍ د یو شمیر لامل لونو لکه بل غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، ل رسنۍ سره د نړیوالو فندونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول او اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دا پیغام به چې ورسیږي چې د طالبانو دا کم دغه چې پوزونه چې وځ جوړ کړی دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو دا حکومت په تر ډیر وخت پورې پاتې نشي.
دمانو محمد اکرم ده، چې غزنی ولایت جندړو دولسوالي اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مشرانو یې ورسوي. له مسلینو چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې څلور نیم لکه مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډیرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډیر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي چې ویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دی بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه هلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډیرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دغه ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته جزما سلامونه. د هوا د صفو د لارې ورسېږي. مننه. په تیرو شلو کلو کې ازادي رادیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډېرې ښه خپرونې دي او ډېر ښه نشرات لري. د ازادي رادیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
سلام لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګمند چارقلا د کلی نه. دا کومه بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده، نو دغه کلی ملکان چې خپل زړی وشي، کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربه ته نه رسیږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو د حال وګوري، هر یو واسطې والا ته ولاکه بې واسطې والا کومک اخیستي تر څو، نو امارات اسلامی نه مینغه هیله دا چې باید عدل او انصاف وکي.
ساسو پیغامونه وو چې مکتمر استولی وو. د وسله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.